وخت په افغانستان کې د ماسپخین دو بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادۍ رادیو په دې ماسپخینۍ خپرونه کې هرکلی کو. په دې خپرونه کې د سر موضوع دا ده چې افغان ولسمشر اشرف غني وایي د امنیتي ځواکونو قرباني به کله هم د سیاست او سولې په ډګر کې له پامه ونه غورځول شي. نوموړي په افغانستان کې د سولې په بهیر نن څرګندونې کړې دي. په اړه به یې رپورټ ولرو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې په ایران کې د اسلامي انقلاب و دیرشمه کلیزه لمانځل کیږي. جرمني، یونان او ترکیه د سمندر له لارې اروپا ته د روانو کډوالو په اړه له ناټو څخه د معلوماتو غوښتنه کړې. خو مخکې د دې نه چې احمد تکل د سیمې او نړۍ خبرونه درواوري، قسیم سلمل ته غوږدو او د افغانستان اړوند خبرونه ترې اورو.
سلام، زه صفی الله ستانکزی یم. د افغانستان خبرونه اورئ. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له افغان هوایي پوځ سره د ډېرې همکارۍ او پانګونې ژمنه وکړه. د کندهار په ژیړی ولسوالۍ کې د طالبانو یو نفوذي کس د پولیسو 15 پولیس وژلي او و نورې ټپیان کړي. او په بغلان کې قومي مشرانو نن کابل ته پراتلو د ملکي تلفاتو د مخنیوي غوښتنه وکړه. پر خبرونه ده. افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له افغان هوایي پوز سره د ډېری همکاري او پنګونې ژمنه وکړه. ولسمشر غنی نن د افغان هوایي پوز د الوتکو او امکاناتو د لیدلو او هوایي نندارو په غونډه کې یادونه وکړه چې هوایي ځواکونو په سختو شرایطو کې افغانستان ته خدمت کړی ده او افغان حکومت به هم لازمه پاملرنه ورته کوي.
تعاون ما دو طرف است. جنرال صاحب لکه چه تاثیر جنرالانو، جنرال صاحب واق، جنرال صاحب دوران جمعنه اوکره ده، دولت جمعنه در سرداده چه تاثیر بانده دریگو، تاثیر بانده پام درچوو او تاثیر یارو او نازمو.
خغلی غنی هم در از افغانستان د دفاعي او امنیتي اورګانونو او بهرنیو ځواکونو له مسؤلینو مننه وکړه چې د پوز لپاره د خدمت په خاطر سره خندنی کړی دي. په دغه مراسمو کې د افغانستان د هوایي پوز قومندان ویل افغان پوزیان اوس خې جنگي الوتکې په واک لري او تمه ده راتلونکي کال له پیل شاوخوا اته نورې الوتکې په جګړو کې وکارول شي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د پولیسو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو یو نفوذي کس په ژیړی ولسوالۍ کې 15 پولیس وژلي او و نورې ټپیان کړي دي. د کندهار د امنیې قمندانۍ د امنیت عامر رحمت الله اطرافي ازادي راډیو ته وویل پیښه تېره شپه د ژیړی ولسوالۍ په حاجي عبدالروف سیمه کې په یو امنیتي پوسته کې شوې او حمله کوونکی هم د پولیسو لخوا وژل شوی دی. طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې حمله د دوی دوو کسانو کړې وه. دا لومړی ځل نه دی چې د افغان ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو نفوذي حمله کوونکو پولیس وژلي. پخوا تر دې هم داسې زیاتې لیدل شوی دی. د بغلان ولایت ځینو قومي مشرانو، مدني فعالانو او اوسیدونکو افغان ځواکونه تورن کړل چې په جګړو کې ملکیانو ته ډېر تلفات دوی اړولې دي. دغو کسانو نن په کابل کې په یوه غونډه کې دا مسله یاده کړه او ویې ویل چې باید په بغلان کې بیړنۍ اوربند ټینګ شي او اغېزمنو ته عاجلې مرستې ورسیږي. خو د افغانستان دفاع وزارت دغه ادعاوې بې بنسټه بولي او وایي چې د ملکیانو د خوندیتوب برخې ته یې جدي پاملرنه کړې ده. وروستی خبر دا چې د کورنیو چارو وزارت وایي په هرات ولایت کې د وسلوالو مخالفینو یوه ډله ملي پولیسو ته تسلیم شوې ده. دغه وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې د ملا محمد حسین په مشرۍ د وسلوالو مخالفینو یو لس کسیزه ډله له وسلو سره پولیسو ته تسلیم شوې او له مخالفت یې لاس اخیستی. د بیان له مخې دغه یو لس کسیزه ډلې له دې مخکې په هرات کې د دولت ضد فعالیتونه کول او د سولې له پروسې سره تر یو ځای کېدو وروسته ژمنه وکړه چې سوله ییز ژوند به غوره کوي. د افغانستان خبرونه همدلته ختمیږي. د سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل دراوروي.
السلام علیکم. په ایران کې نن د اسلامي انقلاب د اوه دیرشمې کلیزې منزل پیل شول. د 1909 کال د فبروري په 11مه د آیت الله خامنهای پلویانو د ایران پاچا رضا شاه پهلوي له واکه لرې کړ. په تهران او نورو ښارونو کې مارشونه او غونډې روانې دي او ګډون کوونکي د ایران او اسرایلو پر ضد شعارونه ورکوي. د راپورونو له مخې ټاکل شوی چې د تهران په غونډه کې د اسلام د ملت د غورځنګ په نوم د ټولنې لانجمن مشر لویس فراخان له ولسمشر حسن روحاني وروسته وینا وکړي. سکال د ایران د اسلامي انقلاب کلیزه په داسې حال کې منزل کیږي چې له تیرې جنوري میاشتې راهیسې د ایران او لویدیځ ترمنځ د اټومي موافقې د موادو عملي کول پیل شوي دي. د دې موافقې له مخې پر ایران د نړیوالو اقتصادي بندیزونو د لرې کولو پریکړه وشوه، ځکه ملګرو ملتونو تایید کړه چې تهران د اټومي موافقې په برخه کې پر خپلو ټولو ژمنو عمل کړی دی. د ولسمشر باراک اوباما د ادارې هغه پلان چې غواړي ایران ته د سوداګرو او ژورنالیستانو د سفر په برخه کې په اوسنیو سختو قوانینو کې نرموالی راولي، د کانګرس د ځینو غړو له سخت غبرګون سره مخامخ شو. د کانګرس د استازو جرګې د کورنی امنیت د کمیټې غړو پرون د هغه پلان په اړه ځانګړې اندېښنه څرګنده کړه چې له مخې هغو کسانو ته چې په ایران کې تجارتي کاروبار کوي د ویزې په ورکولو کې اسانتیا راځي. د اوباما اداره وایي چې اوس چې پر ایران بندیزونه لرې شوي دي، نو د کسانو ته د ویزې په ورکولو کې ستونزې هم باید له منځه ولاړې شي. د استازو د جرګې د کورنی امنیت د کمیټې مشر جمهوري غوښتونکي مایکل مکاول وویل چې کانګرس د سپینې ماڼۍ دا غوښتنه په څرګنده ردوي. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي په دې پلان کې د اسانتیا د راوستلو هدف د ژورنالیستانو، د مرستندویو مؤسسو او د نړیوالو ادارو د کارکوونکو او سوداګرو د ویزې په چارو کې اسانتیا راوستل دي. دوه ښځینه انتحاریانو پرون د نایجیریا په شمال ختیځ کې د کډوالو په یوه کمپ کې ځانونه والوزول او لږ تر لږه 850 کسان یې ووژل. نایجیریایي چارواکي وایي برید کوونکې میرمنې درې تنه وې، خو درېیم یې د خپلو بمونو له الوزولو وروسته له هغه ډډه وکړه چې خبره شوه چې د کورنۍ غړي یې په کم کې و. د نایجیریا په بورنو ایالت کې د بیړنیو حالاتو د ادارې مشر احمد ساتومي په دې اړه سیمه ییزو خبریالانو ته وویل کله چې هغې اعتراف کوو نو د پوز مشر ته یې وویل چې دا فکر کوي د دې پلار او مور په کم کې دي، او ځکه یې د خپل بم له الوزولو ډډه وکړه. زه فکر کوم چې هغه اوس د پوز په توقیف کې ده او دا هغو ته معلومات ورکوي. دلته په روغتون کې لکه څنګه چې وینئ ډیری قربانیان ماشومان او ښځې دي. چارواکي وایي چې په دې چاودنو کې شاوخوا 80 کسان ټپیان شوي هم دي. د بورنو په کمپ کې شاوخوا 50,000 هغه کډوال دیره دي چې د بوکو حرام افراطي ډلې د وسلوالو فعالیتونو له کبله له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي دي. د بوکو حرام ډلې د وسلوال بغاوت په نتیجه کې په نایجیریا کې شاوخوا 60,000 کسان وژل شوي او له 2.5 میلیون زیات په کور کې دننه بې ځایه شوي دي. او وروستی خبر دا چې جرمني، یونان او ترکیه له ناټو څخه غوښتي دي چې د هغو کډوالو په اړه د معلوماتو په راغونډولو کې مرسته ورسره وکړي چې د ترکیې او یونان ترمنځ په سمندري لارو اروپا ته ځي. د ناټو د عمومي منشي ینس ستولټنبرګ پرون په بروکسل کې په یوه غونډه کې وویل ناټو به د ایجن سمندرګي له لارې له ترکیې څخه یونان ته پر تلونکو کډوالو د اروپایي ټولنې له سرحدي امنیتي ادارو سره د ګډې څارنې لپاره د دې غوښتنې په اړه جدي غور وکړي څو معلومه شي چې څنګه قاچاقبران د ترکیې له پولو څخه اروپا ته کډوال لیږدوي. که ناټو عملا په دې برخه کې همکاري پیل کړي نو دا به لومړی ځل وي چې یوه پوځي ټلواله د اروپا د کډوالو په بحران کې ښکیل کیږي. د ترکیې او یونان ترمنځ ځمکني او سمندري سرحدونه په سلو کې د شاوخوا 80 کډوالو د قاچاق لاره ده. د وړاندیز له مخې ناټو به ترکیې چارواکو ته د قاچاقبرانو په اړه معلومات ورکوي او ترکیه به هغه کسان په نښه کوي چې ناټو یې ورښیي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم پیدا کړئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو مطالعه کړئ. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د امنیتي ځواکونو قرباني به کله هم د سیاست او سولې په ډګر کې له پامه ونه غورځول شي.
اما با عزت سوله، اساسي قانون باندې استوار سوله، د افغانستان د وطنوالو د حقوقو د ساتنې سوله. دا سوله هم د جنگ په میدان کې ګټو، هم د سیاست په میدان.
ولسمشر غنی دا څرګندونه نن په کابل کې د هوایي ځواکونو د وړتیا خودو پیاوړتیا په غونډه کې کړې. په اړه یې ریپورت لرو. دا بم واورې چې د بغلان ولایت یو شمیر قومي مشران، مدني فعالان او اوسیدونکي ادعا کوي چې په دې ولایت کې ملکیانو ته ډېر اوخت تلفات د حکومتي ځواکونو لخوا دي.
د حکومت څه کوي؟ باغونه د میوو قصدن اره کیږي د حکومتي ځواکونو لخوا، او بهانه دا ده چې دلته ولا مخالفین پټیږي.
د بغلان د قومي مشرانو او مدني فعالانو په دې شکایتونو هم رپورټ لرو. له دې به مو هم خبر کړو چې د کندوز امنیتي چارواکي وایي د کندوز بغلان د لویې لارې د امنیت د ډاډمنېدو لپاره یې دغلته نوې پوستې جوړې کړې دي. د افغانستان د اجرایي ریاست چارواکي وایي د غوراوي کمیټه به ډېر زر خپل کار پیل کړي او ولسمشر ته به د انتخاباتي کمیشنرانو د غوراوي لپاره خپل لیست ور وسپاري. نوی یا د آزادو رسنیو د ملاتړ اداروي په افغانستان کې اوس هم ځینې راډیوګانې له ستونزو سره مخ دي او نشي کولی چې د خلکو د غوښتنو سره سمې خپرونې وکړي. ګڼ نور رپورټونه هم لرو. د لوبو له میدانه او کور کلی پروګرامونه هم له یاده مباسئ. دا د آزادۍ راډیو ده. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د امنیتي ځواکونو قرباني به کله هم د سیاست او سولې په ډګر کې له پامه ونه غورځول شي. جمهور رئیس غنی دا څرګندونې نن په کابل کې د هوایي ځواک د وړتیا ښودو او پیاوړتیا په غونډه کې کړي. په همدې ډول د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د سولې د خبرو فضا برابره شوې او وسلوال مخالفان باید له دې فرصته ګټه واخلي. یوسف خان زدران له کابل په دې اړه له نور تفصیل سره.
په داس حال کې چې د سولې خبرو د پیلېدو لپاره جدي هڅې روانې دي، جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې هیڅوک نشي کولای د سولې په خبرو کې په افغانانو څه تحمیل کړي. جمهور رئیس غنی چې د پنجشنبې په ورځ یې د هوایي ځواکونو د نندارو په اړه په جوړو شویو مراسمو کې خبرې کولې، ډاډ ورکړ چې د افغان ځواکونو قرباني به کله هم د سیاست په ډګر کې له لاسه ورنه کړي. هغه وویل چې افغان حکومت د هغې سولې په لټه کې دی چې په اساسي قانون ولاړه او د خلکو د حقونو ملاتړې وي.
اما با عزت صلح اساسی قانون با د استوار صلح د افغانستان د وطنوالو د حقوقو د ساتنې صلح دا صلح هم د جنگ په میدان کې ګټو هم د سیاست په میدان. هیچ وقت قربانی شما که در میدان جنگ انجام دادین در میدان سیاست از دست داده نخواهید.
ښاغلی غنی ویل چې افغان حکومت ټول افغانان سولې ته رابولي او په غېږه کې نیسي، خو هغه څوک چې دا کار نه غواړي خپله ځان څنډې ته کوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ټاکل شوې په څلورمه څلور اړخیزه غونډه کې چې په کابل کې جوړېدونکې ده د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره نیټه وټاکل شي. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي چې د خبرو له پیله مخکې هیڅ کوم شرط ورته د منلو وړ نه دی، بلکې وسلوال مخالفین د خپلې غوښتنې د سولې د خبرو په میز مطرح کړي. خو وسلوالو طالبانو بیا د پګواش په غیر رسمي غونډه یو ځل بیا د سولې خبرې د پیلېدو لپاره په پخوانیو هغو شرطونو ټینګار کړی و. د روانو چارو یو شمېر څېړونکي وایي چې اوس مهال د سولې خبرو د پیلېدو لپاره ښه زمینه برابره شوې او وسلوال طالبان باید د حکومت د بلنې له فرصته ګټه واخلي. د دې څېړونکو له ډلې محمد اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان نه باید مخکې له مخکې کوم شرط وړاندې کړي.
فرصتونه اوس ډېر مناسب دي. د پخوانه ځکه د طالبانو د خوانه یا د مخالفینو د خوانه دغسې مسایل بطرح شوي چې کېدی شي په هغه باندې مشترک کې پیدا شي او په هغه باندې بحث شي. موږ باید قدم په قدم عملي ګام ته متوجه اوسو او انتظار لرو چې مخالفین عملا کوم ګام پورته کولی شي تر څو موږ هم هغه ګام پورته کړو.
له دې وړاندې هم تل په دې ټینګار شوی چې افغان حکومت او خلک کله هم دا نه غواړي چې تېرې څوارلس کلنې لاسته راوړنې له لاسه ورکړي. له دې ټولو سره جمهور رئیس غنی یو ځل بیا خلکو ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې روانې ستونزې یوه په یوه حلېدونکې او د سولې اړوند د خلکو هیلې هم عملي کېدونکې دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نوري. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:00 نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادۍ راډیو خپرونې د اف ام په 0.5 اوریدل کیږي. یادونه کوو چې د سهار له 2 نه بیا د ماښام تر 2 پورې په همدې صفو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې خبريږي. خو وسته ازادۍ راډیو ته غوږ کې د بغلان ولایت یو شمېر قومي مشران، مدني فعالان او اوسیدونکي ادعا کوي چې په دې ولایت کې ملکیانو ته ډېر وخت تلفات د حکومتي ځواکونو لخوا دي. دوی نن په کابل کې د بیړني اوربند او اغیزمنو ته د عاجلو مرستو رسولو غوښتنه وکړه، خو د افغانستان د دفاع وزارت دغه ادعاوې بې بنسټه ګڼي او وایي چې د ولسي خلکو د خوندیتوب لپاره دوی جدي اقدامات کړي دي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
په بغلان ولایت کې نامنیو او د جګړې شدت د بغلان ولایت یو شمیر قومي مشران، مدني فعالان او اوسیدونکي تر کابل راوستل. دوی ادعا کوي چې په دغه ولایت کې ملکیانو ته ډیری وختي تلفات د حکومتي ځواکونو لخوا دي او اوس مهال کابو دې سره کورنۍ له جګړې څخه اغیزمنې دي. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکو او فعالانو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په بغلان ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې تر اوسه 125 تنه وژل شوي او شاوخوا 650 کسان ټپیان شوي دي. د دغه ولایت یو اوسیدونکي خیرالله شینواري وویل چې په وژل شویو کې شاوخوا 40 کسه یې ښځې او ماشومان دي.
چونکې هغه رنده بمباري چې له دریو طرفو نه له نیاز الله له قرغان تیپي او د سمټ خانې له غرونو کېږي، د سي توپونه، هوانونه او ضمناً هوایی بمبار، ټول یوازینی هدف کلی دی او ټول تلفات په کلو کې او ولسی خلکو ته رسیږي. دوی ګناه څه ده؟ د حکومت څه کوي؟ باغونه د میوو قصداً اره کېږي د حکومتي ځواکونو لخوا نه، او بهانه دا ده چې دلته ولا مخالفین پټیږي.
دی دغه شان ادعا کوي چې په بغلان کې په تېرې درې اونۍ جګړه کې شاوخوا 10,000 کورنۍ بې ځایه شوي دي چې په بد حالت کې شپې ورځې تېروي. د راپورونو له مخې له وسلوالو مخالفینو څخه د ډنډې غوري د پاکولو په هدف عملیات هغه مهال پیل شول چې د افغان حکومت په وینا طالبانو په ډنډ شهاب الدین سیمه کې له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا څوپایې ونړولې. هغه څه چې طالبان یې نه مني او دا موضوع یې رد کړې ده. خو د بغلان ولایت قومي مشران، مدني فعالان او یو شمیر اوسیدونکي وایي چې جګړه اوس مهال د ډنډ غوري او شهاب الدین سربیره په مرکزي بغلان، قیصرخیلو او کوکوچنار منګل کې هم روانه ده. د دغه غونډې ګډونوال د یو پریکړې لیک په صادرولو سره د بیړني اوربان اغیزمنو ته د بشري مرستو د رسولو، بې ځایه شویو ته د غرامت ورکول، د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي او په نورو ولسوالیو کې د یو شان پراختیا غوښتونکي شول. دوی ادعا کوي چې حکومت هغه تفاهم لیک چې څه موده وړاندې په ډنډې غوري کې لاسلیک کړی او لغوه کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت دغه ادعاوې بې بنسټه ګڼي، وایي چې د ملکیانو د خوندیتوب برخې ته جدي پاملرنه لري. د لوی دریسیز مرسیال جنرال مراد علي مراد ازادۍ راډیو ته وویل چې عملیات په ښه ډول مخته سي او یو شمیر سیمې د وسلوالو مخالفینو له شتونه پاکې کړې دي.
د بغلان شریف خلکو ته او د افغانستان شریف خلکو ته د امنیتي ځواکونو له طرف نه د داد ورکوم کې هیڅ زموږ د امنیتي ځواکونه هدف نه لري چې ملکي خلک او د عامه تاسیساتو او زراعت او باغونه قطع شي او خراب شي و تلفات ملکی ترمنځ اضافه شي.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي په داسې حال کې د بغلان د اوسیدونکو دغه ادعاوې چې ګوندي ملکیانو ته تر ډیره تلفات د امنیتي ځواکونو لخوا اوړي ردوي، چې تر دې مخکې هم یو شمیر بغلان میشتو ادعا کړې وه چې د امنیتي ځواکونو لخوا هدف ګرځول کیږي او په دې برخه کې حکومت توجه نه لري. دا په داسې حال کې چې تر دې د مخه د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په جګړه کې له ښکېلو خواوو غوښتي ول چې د جګړې قوانین او نړیوال کنوانسیونونه مراعت او ملکیانو ته تاوان ونړوي.
و موریدل چې په بغلان کې یو شمیر ځایي خلک شکایت کوي چې د امنیتي ځواکونو په بمباریو، د توپونو په گزارونو او عملیاتو کې د دوی سر و مال ته زیان رسیدلی دی. دوی له دې امنیتي ځواکونو وغوښتل چې باید په بیړني توګه په سیمه کې اوربند اعلان شي څو دغلته امنیت د خلکو لپاره امنیت ټینګ شي. اخوا یو شمیر رپورټونو له مخې د پکتیا په ګومل ولسوالۍ کې د افغانستان د حکومت د دوو مخالفو وسلوالو ډلو د جګړې په ترڅ کې په لسګونو کسان وژل شوي. دا جګړه له تیرو څلورو ورځو راهیسې په دې سرحدي ولسوالۍ کې روانه ده. احمد شیبر د دې جګړې په اړه د پکتیکا د ولایتي شورا له مرستیال نعمت الله بابري سره مرکه کړې او په پیل کې په ګومل کې د امنیتي وضعیت د تازه حال پوښتنه ترې کړې. بابري په ځواب کې وویل
جګړه اوس فلحال جریان لري او جګړه سوې ده. طالبان هم دا کوله چې دا بل فریق داعش ده او ځایي خلک هم داسې بعضې خلک وایي چې یعنې خارجي خلک دي، نو خو داسې مکمله تثبیت نه ده او داسې سل فیصد صادقه شوې نه ده چې داعش څه تثبیت ده. خو دا څلور ورځې کېږي چې هلته د دوو ډلو ترمنځ ډېره زیاته نښته شوې ده او دواړو طرفو ته درانه تلفات اوښتي دي او ډېر سرخلا او خصوصي استعمال شوې ده. نو جنګ پرون راڅخه او نوی داسې د جنګ راپور د پای نمروس نه در
د جنگ د دریدو علت څه دی
نو کوم معلومه نه ده چې دوی اوس فلال خپل زخمیان یا خپل مړي یو بل ځای ته انتقالوي د دوی ځای نه ولاړ ده چې هر هغه لري نو هغه خو د دوی
د طالبانو یوې ډلې ازادي راډیو ته ویلي دي چې دا جګړه د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ ده. تاسو په دې برخه کې څه وایست؟
نو طالبان مختلفې ادارې کوي. کوم هغه طالبان چې هلته په جګړه کې ښکېل دي او عملا جګړه مخته وړي، هغه د سیمو منطقې خلکو سره چې دوی لیدلي دي، یا د منطقې خلکو ته دوی خپله باندې ویلي دي، نو دوی ورته ویلي دي چې موږ د داعش سره جنګېږو. او بعضې طالبان لکه استاد شیاد نوري وکړه، نو بعضې طالبان دا ادعا کوي چې نه، په ګومان کې د دوو هغه ډلو ترمنځ کومه جګړه ده، هغه د طالبانو ترمنځ جګړه ده.
تاسو ویل چې درانه تلفات اوښتي دي، د سیمې خلکو تاسو ته نه دي ویلي چې څومره کسان به په دې جګړې کې وژل شوي؟
د سیمې خلک چې کوم معلومات لري او کوم هلته نږدې خلک چې دوی هغه چې دلته نو مستل معلومات شریکوي یا نورو منابعو سره شریکوي، نو دوی تقریبا تر دېرش پنځه د ستورې هغه طالبان تقریبا درې ورځې کې لمانځه تللي دي، او د بل طرف تر اوسه پورې داسې د مرګ ژوبلې هغه معلومات چا ته نه کېږي. د هغه طرفو له خلکو سره زموږ رابطه نشته، او نو دوی تر اوسه پورې رابطه کړې ده، او هغه خلک تر اوسه پورې داسې چا ته معلومات هم د خپلې مرګ ژوبلې نه ده ورکړې. کوم طالبان چې دي دغو د خپلو مرګ ژوبلې هغه معلومات هم خلکو ته هلته ورکړي دي، او خلکو هم لیدلي دي دا مشکلات سره جوړ شوي.
دا پکتیکا د ولایتي شورا له مرستیال نعمت الله ببري سره مو مرکه واورېده. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې دوی د کندوز بغلان د لوی لارې د امنیت د ټینګېدو لپاره یو شمیر نوې پوستې جوړې کړې چې ورسره په دې لویه لاره امنیت لپاره ښه شوی دی. په اړه به یې له سیمې د اجمل آریان راستولی رپورټ واورو.
کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د کندوز د علي آباد ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې چې د کندوز بغلان سړک پرې غځېدلی دی نوې امنیتي پوستې جوړې کړې دي. د کندوز د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر محمد معصوم هاشمي ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د دغې لارې د خوندیتوب په خاطر یو شمېر نوې پوستې جوړې کړې، همدارنګه امنیتي ځواکونه یې هم پکې ځای پر ځای کړي دي.
نقطه به نام کوچه قزاق کرد بشه، قره قزاق، اینجا یک پوسته بسیار مستخدم و بیزه جور کردیم که دیگه باد از اینا تانه
دغه سیمه دی قزاق په نوم یادیږي. دلته موږ یو لوی قرارګاه جوړ کړه او پر نورو پوستو باندې هم کار جریان لري. ورسته له دې دښمن نشي کولای په دې لارې کې ستونزې جوړې کړي، او خلک کولای شي په ډاډه زړه په دې لارې باندې سفر وکړي. هاشمی زیاتوی چې دغه پوسټ د علي آباد ولسوالۍ د انګورباغ او کوچای قزاق په سیمو کې جوړ شوی، ځکه ډیری وخت وسلوال طالبان په همدې سیمو کې سړک ته راوتل. بلې خوا ته یو شمېر موټر چلوونکي وایي چې په دې ورستوي کې د کندز بغلان د لوی لارې امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی وو، خو د امنیتي پوستو په جوړولو سره د وسلوالو طالبانو د ګواښونو مخه نیول شوې ده. د کندز بغلان د لین دوه تنو موټر چلوونکو ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
خلک کولای سي فعلاً سي په ډاډه زړه تجار د عام سړی د دولت سړی د کولای سي تګ و راتګ په بېغمه زړه وکړي.
مخکې نه اوس وضعیت ښه شوی دی، مخکې ډېر مشکلات زیات وو، لارې کې به مخالفین راوتل، خلک به موټرونه کوزول. دولت څو ورځې کېږي چې تازه پوستې اچولې دي، لارې امنیت کړې ده، اوس خلک ډاډه زړه باندې تګ و راتګ کوي، ستونزه نشته.
د یادولو وړ ده چې یو اونۍ وړاندې د کندز بغلان پر لوی لارې باندې د علي آباد ولسوالۍ په سیمه کې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه، چې په پایله کې ولس تنه وسلوال طالبان همدارنګه پنځه تنه امنیتي ځواکونه وژل شوي وو، او دغه لاره هم د څو ساعتونو لپاره د ترافیکو پر مخ تړلې وه. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
اجرایه ریاست چارواکي وایي د غوراوي کمیټه به زر خپل کار پیل کړي، او ولسمشر ته به د انتخاباتي کمیشنرانو د غوراوي لپاره خپل لیست وسپاري. دا کمیټه د کابینې د هغې طرحې پر اساس خپل کار پیلوي چې د چهار شنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې تایید شوه. حقوقي کارپوهان بیا وایي که ملي شورا بیا هم د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر نوی تقنیني فرمان رد کړي، د غوراوي کمیټه خپل مشروعیت له لاسه ورکوي. تفصیل د حدیث پردیس په رپورټ کې.
په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو پر سر د حکومت ملي شورا او د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ ناندرې ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو دي. اجرایه ریاست وایي د انتخاباتي اصلاحاتو په هدف د کمیشنرانو د غوراوي کمیټه به ډېر ژر خپل کار پیل کړي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د غوراوي کمیټه د کابینې د هغې طرحې پر اساس خپل کار پیلوي چې د چهارشنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې تایید شوه.
د هیواد کابینې د انتخاباتي اصلاحاتو طرحه او په هغه کې مشخصا غوراوي د کمیټې لپاره وړاندې سوې طرحه تایید کړه. د همدې فیصلې پر اساس به د غوراوي کمیټه په نږدې راتلونکو ورځو کې خپل کار ته بیرته دوام ورکوي، تر څو د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د راتلونکو کمیشنرانو لیستونه حکومت ته پیشنهاد کړي او د هماغو له منځه حکومت اشخاص د کمیشنرانو په توګه تعین کړي.
د افغانستان کابینې د چهارشنبې په ورځ د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو په اړه د ولسمشر دی و تقنینی فرمان طرحه تایید او د ملي شورا له رخصتي وروسته به ولسی جرګې ته ولیږل شي. د افغانستان کابینه په داسې حال کې د انتخاباتي اصلاحاتو طرحه تاییدوي چې د قوس په دیرشمې نیټې ولسی جرګې د رایو په اکثریت په همدې اړه د ولسمشر تقنینی فرمان رد کړ. وروسته بیا د غوراوي کمیټې د ولسی جرګې د همدغه پریکړې پر اساس خپلې چارې ودرولې او دا یې وویل چې ولسمشر باید د دوی د کار د مشروعیت لپاره بیا تقنینی فرمان ورکړي. د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې د کابینې غونډې د انتخاباتي اصلاحاتو دویمه طرحه له کوم تغییر پرته تایید کړي چې دا به د ملي شورا او حکومت ترمنځ ستونزې نورې هم ډېرې کړي. د حقوق پوهانو د ټولنې مشر اجمل هوډمن د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل که ملي شورا د ژمنیو رخصتیو له ختمېدو وروسته بیا د انتخاباتي اصلاحاتو طرحه رد کړي، دا غوراوي کمیټې چارې هیڅ قانوني بڼه نه لري. دا چې د انتخاباتي اصلاحاتو پر سر د حکومت او ملي شورا ترمنځ ناندرې به تر کومه دوام وکړي او بالاخره قانوني حل لاره څه کېدای شي، همدغه پوښتنه مې له ښاغلي هوډمن څخه وکړه.
حقوقي حل لاره زما له نظره دا ده چې هغه مخکني قوانین چې د انتخاباتو دي په هغو باندې باید عمل وشي. که چیرې کوم لوری د افغانستان دولت په مجموع کې سیاسي ګوندونه یا د تېرو انتخاباتو بېلابېل اړخونه هغوی د انتخاباتي کمیشنونو په کوم غړي یا په ټولو غړو باندې که چیرې کوم شواهد و اسناد و مدارک ولري چې هغوی د افغانستان د اساسي قانون نقض کړي، هغوی د انتخاباتي قوانین نقض کړي، هغوی په خپلو څانګو کې بېطرفي نه یې ساتلي، هغه دې وړاندې کړي د افغانستان دولت ته د پخوانیو قوانینو په اساس باندې که چیرې هغه ثابتېږي د کمیشنونو غړي د دندو نه څخه لرې کېدای شي.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې د تقنین د کمیسیون ځینې غړي کله یوې خوا انتخاباتي اصلاحات مهم بولي، خو اندېښنه یې دا ده چې په حکومت کې دننه ځینې کړۍ د اصلاحاتو پر پلمه غواړي خپلې شخصي ګټې وپالي. د تقنین د کمیسیون غړي اغلی اسفې شاداب د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل که د حکومت دوه ټیمونه چې اوس په راس کې دي له خپلو شخصي غوښتنو په شا نه شي او هر لوری د انتخاباتي اصلاحاتو پر پلمه په انتخاباتي نظام کې د خپل ټیم د ځای پر ځای کېدو هڅه وکړي، راتلونکي انتخابات به له پخوا هم بدنامه او هیواد به د بحران لور ته بوځي.
نئی یا د آزادو رسنیو د ملاتړ اداروي په افغانستان کې اوس هم ځینې راډیوګانې له ستونزو سره مخ دي او نشي کولی چې د خلکو د غوښتنې سره سمې خپرونې وکړي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
نئی یا په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ اداروي چې مالی، تخنیکی، امنیتي ستونزې او د خزینه کارکونکو نشټوالی هغه څه دي چې په افغانستان کې د ګڼو راډیوګانو خپرونې ټکنۍ کړي دي. دا خبرې د دې ادارې د سار د څانګې مشر صدیق الله توحیدی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د راډیو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په ناسته کې وکړې. ښاغلی توحیدی وویل د اطلاعاتو او معلوماتو په رسولو کې د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره سره راډیوګانو خپل اهمیت ساتلی او که ستونزې اوارې شي ښه خدمات به ترسره کړي. د وویل په خواشنۍ سره په هیواد کې یو شمېر راډیوګانې د بېلابېلو ستونزو له امله ونه توانېدی چې خپرونو ته دوام ورکړي.
قرار احصایی که ما داریم 175 رادیو فعالیت داشت که از این جمله
زموږ د احصایې له مخې په هیواد کې 115 راډیوګانو فعالیت کوه چې له دې جملې څخه په وروستیو کلونو کې 4 راډیوګانې د مختلفو ستونزو له امله له فعالیته ولوېدې. د دې راډیوګانو د تړل کېدو علت ناامني، اقتصادي کمزوري او د ښځینه کارکوونکو کموالی دی.
خاغلی توحیدی دا هم وویل چې راډیو د افغانستان د خلکو په تیره په لرې پرتو سیمو کې عمده ضرورت ده، او که حکومت او مرستندوی نړیوالې موسسې ورسره مرستې ونه کړي په هیواد کې به ګڼ شمېر نورې راډیوګانې هم بندې شي. د فبروري 14مه چې د راډیو له نړیوالې ورځې سره سمه ده، هر کال په افغانستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې نمانځل کیږي. د راډیوګانو مسؤلین وای اقتصادي، تخنیکی او امنیتی ستونزو تر ډیر ځایه د دوی پر فعالیتونو اثر کړی دی. د اموزګار د راډیو مسؤول رحمت الله بیگانه په دې اړه آزادی راډیو ته وویل:
کم شدن منابع اقتصادی و مؤسسات تولیدی و فابریکا سقوط ازیاب باعث شده که
د اقتصادی منابع او د تولیدی مؤسسو او فابریکو کموالی سبب سوی چې راډیوګانې له ستونزو سره مخ سي. له دې سره تجارتي اعلانونه هم کم او هم ارزانه سوي دي. د اکثرو راډیوګانو کارکوونکي او پتیره ښځینه کارکوونکي کم سوي دي، په لږو تنخواګانو کار نه کوي. له حکومت او بهرنۍ مؤسسو هیله ده چې دې ستونزې ته تدابیر ونیسي.
دوستانو، اوس هم په همدې رپورټ سره ورسېدو د ماسپخین دوه نیمه بجو ته. مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو، پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته احمد تکالی دروري.
ولسمشر اشرف غنی د افغانستان له هوایي پاوت سره د همکاریو د زیاتولو او پر دې ځواک د نورو پانګونو ژمنه کړې. ښاغلي غنی نن د هوایي ځواک د الوتکو د هوایي نندارو په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې دا څرګندونې وکړې. د بغلان ولایت ځینو قومي مشرانو، مدني فعالانو او اوسیدونکو افغان ځواکونه تورن کړل چې په جګړو کې ملکیانو ته ډیر تلفات دوی اړولی دي. دا ادعا د افغانستان دفاع وزارت رد کړه. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د پولیسو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو یو نفوذي کس په ژیړې ولسوالۍ کې 15 پولیس ووژل او 9 نور یې ټپیان کړل. په ایران کې نن د اسلامي انقلاب و دیرشمه کلیزه منزل کیږي. په تهران او نورو ښارونو کې مارشونه او غونډې روانې دي، او ګډون کوونکي د ایران او اسرایلو پر ضد شعارونه ورکوي. د ولسمشر باراک اوباما د ادارې هغه پلان چې غواړي ایران ته د سوداګرو او ژورنالیستانو د ویزو د ورکولو په برخه کې په اوسنیو سختو قوانینو کې نرموالی راولي، د کانګرس د یو شمېر غړو له سخت غبرګون سره مخامخ شوی دی. دوه ښځینه انتحاریانو پرون د نایجیریا په شمال ختیځ کې د کډوالو په یو کمپ کې ځانونه والوزول، او لږ تر لږه 85 کسان یې ووژل او 80 نور یې ټپیان کړل. نایجیریایي چارواکي وایي برید کوونکې میرمنې درې تنه وې، خو درېیمې هغې د خپلو بمونو له الوزولو وروسته له هغه ډډه وکړه چې خبره شوه د کورنۍ غړي په کمپ کې و. او جرمنی، یونان او ترکیه له ناټو غوښتي دي چې د هغو کډوالو په اړه د استخباراتي معلوماتو په ورکولو کې مرسته وکړي چې د ترکیه او یونان ترمنځ پر سمندري لارو اروپا ته ځي.
اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
سلام په مکرای د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي چې د صنعت او اقتصاد په برخه کې حکومت د تیرو کلونو د تیروتنو د هواري لپاره حکومت د خصوصي سکتور سره په ګډه کار پیل کړی دی. د دغه ټولنې مشر شیرباز کمینزاده ازادي راډیو ته وویل چې هر اونۍ د ولسمشر تر څار لاندې د اقتصاد عالي شورا جوړیږي، چې په دغه شورا کې د حکومت اقتصادي وزیران، د خصوصي سکتور مسؤلین او د ولسمشر او اجرایي مشر مرستیالان ګډون کوي.
په هر هفته کې د افغانستان د اقتصادي وزیرانو، د خصوصي سکتوري وزیرانو او د په شمول باندې او د رئیس محترم د اجرایي او معاون رئیس جمهور د ولسمشر تر قیادت لاندې د اقتصاد عالي شورا جوړیږي، په کې ډېرې مثمرې او مفیدې فیصلې کیږي.
د ښاغلي کمینزاده په خبره په دغه اقتصادي شورا کې د هیواد اقتصاد پیاوړتیا په اړه ګټورې فیصلې کیږي. د یادونه وړ ده چې تر اوسه 15 اقتصادي شوراګانې ترسره شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي چې په قاچاقي لارو د مالونو راوړل او هغه مالونه چې نه محصولیږي سوداګرو او د هیواد اقتصاد ته ستونزې جوړ کړي دي. د دغه خونی ویان هاشم رسولي ازادي راډیو ته وویل چې هغه ارقام چې موږ د ګاونډي هیوادونو سره د وارداتو په برخه کې لرو ډېر توپیر لري. علت یې دا دی چې ډېر مالونه په قاچاقي ډول هیواد ته راوړل کیږي. ښاغلی هاشمي زیاته کړه چې هغه سوداګر چې خپل مالونه په بشپړه توګه نه محصولوي ستونزې هغه سوداګرو ته جوړوي چې خپل مالونه په ښه ډول محصولوي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې وړاندوینه ښیي د زعفرانو په حاصلاتو کې ډېروالی راغلی دی. د دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل چې د تیرو کلونو په پرتله د زعفرانو په حاصلاتو کې د 4000 کیلوګرامو په اندازه ډیروالی معلومیږي. د ښاغلي راشد په خبره اوس مهال د هیواد په 24 ولایتونو کې د زعفرانو کښت کرل کیږي او کوشش کوي چې دا کښت په ټول افغانستان کې باب کړي او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 8 افغانۍ او 10 پوله، یو پاوند 9 افغانۍ او 15 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ او 40 پوله او زر پاکستانی کلدارې 6300 افغانۍ.
په افغانستان کې د معلولینو لپاره زده کړې او درس ویل اسانه نه دي. په تیره د هغو لپاره چې نابینا یان دي، له دې ستونزو سره سره یولس افغان نابینا نجونې توانېدلې چې د ځانګړي کانکور له لارې په کابل پوهنتون کې شامل شي. لینا یوه له دغو نجونو څخه ده چې غواړي په دې حالت کې هم ژورنالیست شي. په دې اړه به د خان محمد سیند راستولی رپورټ واورو. ورپسې د لوبو له میدان او کور کلی پروګرامونه خپرېږي.
استاد په ټولګي کې محصلانو ته لیکچر ورکوي. ځینې محصلان په ګوته کې کتابچه او قلم اړوي را اړوي او ځینو ته خوب ټالۍ ورکوي. خو په دوی کې یوه محصله شته چې ټول حواس د استاد لیکچر ته اړولي او په دقت سره اوري. دا محصله لینا نومیږي. کله مخ هغه تختې ته وګرځي چې هیڅ پرې نه ویني. لینا پرته له دې چې درس یاداشت کړي، یوې نامعلومې نقطې ته ځیر او د استاد ټول لیکچر او سپارښتنې ثبتوي. لینا د نورو هم ټولګیو پر خلاف پرته له هر ډول سنگار په ساده جامو کې ټولګي ته راغلې ده. لینا په خصوصي کانکور کې لوړې نمرې خپلې کړې او د خپل زړه پوهنځي یعنی ژورنالیزم ته بریالۍ شوې ده. د تحصیل په جریان کې د نابینا او محصلو ستونزه دا ده چې په هر سمستر کې ورڅخه تقریري ازموینه اخیستل کیږي. لینا د خپل ځان په اړه وویل:
زمانم لینا دپلار نوم نسیم دی شل کلن یم. د 1393 کال په پای کې د نابینایانو له مسلکي لیسې څخه فارغ شوې یم.
لینا سره له دې چې پوهیږي د یوې نابینا نجلۍ لپاره د خبریالۍ دنده ګرانه ده، خو همت نه بایلي. دا وایي تمه لري چې وتوانېږي د ټولنې د ټولو قشرونو او په تېره د نابینایانو د غږ په پورته کولو کې ونډه واخلي. د لینا هڅو پر ځان باور او له ژورنالیزم سره د دې لیوالتیا استادان حیران کړي دي. د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاده صفیه رحیم وایي لینا له درس سره ډېره مینه لري، خواریکښه ده او کله کله له خپلو ټولګیوالو څخه په ازموینه کې ډېره نمرې هم وړي.
هغه څه چې زما ډېر خوښ شول هغه دا دی چې دوی پر ځان باور لري او سره له دې چې پوهیږي نابینا یانې دي، خو بیا هم هڅه کوي چې د سالمو انسانانو په څیر ژورنالیست شي او په رسنیو کې کار وکړي.
لینا په دې باور ده چې که د ټولنې روغ رمټ کسان له نابیناو سره مرستې وکړي، دوی کولی شي چې مهم کارونه ترسره کړي.
په ټولنه کې له نارینهو څخه غواړو چې له نابینایانو او همدارنګه له ټولو معلولینو سره مرستې وکړي او وی نه ځوروي. دوی د ټولنې د یو غړي په توګه ومني او درناوی وکړي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې 2% خلک نابینا دي او په ټول هیواد کې شاوخوا 400,000 خلک له دې ستونزې سره مخ دي. همدارنګه راپور دا هم وایي چې په دې هیواد کې 1.5% خلک په سترګو او لید کې ستونزې لري. په ورته وخت کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې له دولتي او غیر دولتي ارګانونو سره د تفاهم نامو له مخې اړوند ادارې مکلفې دي چې پرته له تبعیزه نابینایان پر دندو وګماري. د دې وزارت ویاند علي افتخاري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د تفاهم نامې کې په تحصیلات عالی داریم و مو 14% سهمی بورس کې
د لوړو زده کړو وزارت سره یو تفاهم نامه لرو. د دې تفاهم نامې څخه معلولینو ته له 14% ونډې ګټه اخلو. همدارنګه د دې تنخوا او په دولتي ادارو کې 3% ونډه ورکول په پام کې نیول شوی دی.
د دې وزارت چارواکي وایي هڅې کوي چې نابینایانو ته د زده کړو او تحصیل پراخې زمینې برابرې کړي څو په مختلفو ادارو کې د کار جوګه شي. خو معلولین ډېر ځله شکایت کوي چې د زده کړو او کار کولو زمینې ورته برابرې شوې نه دي. دوی وایي د دوی په ډله کې د لینا په څېر خواریکښ شته، خو مسؤولو ادارو ورته اسانتیاوې برابرې کړې نه دي.
چی خواهد شد؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای آمده ایم کل تنظیمای زور است کفی به زور آمده ایم و می فهمی که دخلوی گرگت و کلو هم جنگ و جدار است
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام مکنه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه فیصله داده شود
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر 15 بجو پوری آزادی رادیو نو اوری
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
دلوی بخون که خدای پنوم ده لوبو لمایدان سپورتی پروگرام در نوریدون که السلام علیکم پده هیله چه جور روغا و خوشحال آسه قدرم نوریدون که ده اونه ده افغانستان ده لوبخارو یو نگده دو سوا کسیز کاروان ده جنوبی آسیا پا دولسم دور سیالیو که ده گردون لپاره هند تروان شد د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سکرتر جنرال ډاکټر محمد یونس پوپلزی په همدې ارتباط په اوسني پروګرام کې زموږ میلمه ده ډېر زیات ښه راغلی ښاغلی ډاکټر
بسم الله الرحمن الرحیم مننه کوم ستاسو نه او د ټولو اوریدونکو نه او ستاسو د دعوت څخه هم زه ډېر زیات
د افغانستان څو ورزشي رشتې په دغو لوبو کې برخه لري او څه فکر کوئ څه تمه لرئ مډال به ترې وګټئ
واقعا د خوشبختۍ ځای دی چې افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې وکولی شوی د 200 څخه زیات هیئت او ورزشکاران د سویلي یا جنوب آسیا په دغه 12 دوره مسابقات ته اعزام کړي او وایستوي ډېر زیات امیدونه لرو تر اوسه پورې خو الحمدلله ډېر ښه ځلېدلی دي تر نن پورې د لاسرانو ډېرې ښې دي او امیدواري تر ختمه پورې د مډالونو او د لاسرانو تعداد به حد زیات شي او افغانستان ته او د افغانستان متدینو خلکو ته نورې هم خوشحالۍ راوړي
لوبغاړي په کوم اساس تاسو لیږلي دي انتخابي لوبې ورته وشولې او مطمئن یاستئ چې تکړه لوبغاړي واقعا دغو لوبو ته ورغلي که څنګه
په اساس د مسؤلیتونو د انتخاب د ورزشکارانو په لومړي وار کې د فدراسیونونو مسؤلیت دی او د هغوی د تخنیکي او فني هیئت خصوصا د مربیانو مسؤلیت چې دوی انتخابی کې په زمین کې بیا د المپیک د کمیټې څخه هم نظارت موجود و او موږ باور لرو چې فدراسیونونو باید خپل مسؤلیت او مکلفیت ادا کړی او خپل بهترین لوبغاړي دغه لوبو لپاره آماده او هلته لیږلي
له کومو کومو رشتو ډېره تمه کوئ چې ښه مډالونه وګټي دا ځل
زموږ زیاته تمه د تیکواندو ووشو جودو پهلوانۍ بوکس د وزن دغه انفرادي سیالۍ کې انشاءالله افغانستان ډېرې لاسته راوړلی شي په اجتماعي سیالیو کې هم توقع مو ده چې زموږ ورزشکاران چې په هندبال کې تللی دي باسکټبال او والیبال کې تللی دي ښه وځلیږي خو بیا هم دې ته چې ګورو چې دا په دې تناسب د دې سیالیو د نسبت هغه امکانات چې نور ملکونه لري په دې سیالیو کې په دغه رشتو کې زموږ سره دومره نشته دي نو زیاته توقع مو د انفرادي یا خصوصا د تیکواندو او جودو پهلوانۍ بوکس او وزن برداری څخه ده
شاوخوا 200 لوبغاړي او کیدای شي ډیر زیات خپل د دوی د ټیم غړي هم د رئیسان د فدراسیونونو یا روزون کې ورسره وي یعنی پلاوی هم قوي پلاوی ورسره تللی دی دوی د اوسېدو امکانات دا څنګه برابر شول د المپیک کمیټې لخوا که څه هم چې ډیر زیات لوبغاړي دي او ډیر زیات مصارف به حتمن لري لس ورځې پاتې کیدل په هند کې او هغه هم د سیالیو په دوران کې
ځای لري چې موږ تشکري وکړو د هندوستان د حکومت څخه او د ولسمشر څخه د افغانستان د ولسمشر څخه چې په دې کې زموږ سره حمایت کړی و بلخصوص د المپیک ملي کمیټې هم ډیر زیات تلاش وکړلو ډیر کوشش وکړلو تر څو دغه ټولو ورزشکارانو ته د سفر آمادګیانې تیاره ورته چارتر شي او هغلته یې ټول امکانات د عاشې او د عباتې دغه 200 کسیزو په هند کې ورته آماده وي او باید ووایو چې په دې کې زموږ سره زیاته مرسته د هندوستان د المپیک کمیټې کړې ده چې زه شخصا د دوی څخه مننه کوم
دغه ټیمونه په آن د لوبو په پیل ورځ هم د افغان پلاوي ورغلل یعنی څو ځلې ورغلل د لوبغاړي یعنی په خپل هند کې به دوی کې راشي د لوبو تجربه هم ونلري، څنګه خنوا چې مخکله مخکې دوی قرنټین شي په افغانستان کې یا بیا ورسته هند ته ولېګل شي څورځي مخکله لوبونه، هغه کار چې نور هیوادونه کوي
حقیقت چې دا باید وشي، او په زمن کې ورزشکاران قرنټین ته او خصوصا د آب و هوا سره چې ډېر متفاوتی د افغانستان ضرورت لري چې دوی وختي تلی وي او تطابق د هوا سره هم شوی وي. خو متاسفانه دغه برنامه وخت دومره زیق شو، دومره کم شو چې موږ نشوای کولای دوی مخکې ولېګو، خصوصا د بودجوي محدودیتونو لحاظه چې افغانستان حکومت بل خصوص په دې کې موږ سره مالی مرسته نه وکړي او مکلفیت و ده چې باید وزارت مالی په دې اکلبانې د المپیک د کمیټې سره مرسته کړې وای نه وشوي. نو اوس هم زه دومره خوشحاله یم چې حداقل دغه ورزشکاران چې په میاشتو میاشتو تمرینونه کړي و دلته زحمت ایستلی و د دوی هغه زحمات همدغه سپات نه شول، د افغانستان بیرق په هندوستان کې ورپیده ای او انشاءالله زه باور لرم چې ډېرې لاسته راوړنه ولري. اما موافق یم چې باید تیمونه وختي لاړ شي. زه وعده ورکوم خپل ملت ته چې د برازیل لوبو ته به هغه ورزشکاران چې آماده دي مخکې د مخکې نه وزي، او اوس وایم چې موږ آمادګي شروع کړې دي د دوی د ټریننګ کمپ دپاره. مو سپانسرونه لاسته راوړلي دي، د نړیوال المپیک کمیټې کومک مو لاسته راوړلی دی، دوی ته مو یوه ښه برنامه جوړه کړې ده چې مخکې د مخکې برازیل ته لاړ شي او دغې نه مخکې نورو ملکونو ته د تمریني مسابقات دپاره لاړ شي.
سوشل میډیا، فیسبوک، ټویټر، کله کله موږ تعقیبوو لوبغاړي خصوصا چې ورزش کې ډېر مخکې دي. دوی ځینې وخت ګیلې کوي، حتی ملي لوبغاړي ځینې وخت ګیلې مطرح کوي چې له دوی سره امکانات ډېر کم شریکېږي. داسې ملي لوبغاړي چې مډالونه په نړیواله کچه هم ګټلي دي، تاسو کله هم له حکومتي چارواکو سره، له دولتي چارواکو سره د دوی دغه ګیله مطرح کړې ده که څنګه؟
زه باور لرم چې په افغانستان کې ورزش کومې لاسرانونه چې لري هغه ملت همیش قبولي کړې دي او ملت همیش خوشحاله او افتخارونه ورزش راوړي دي. متاسفانه په سیاسي ډګر کې ورزش یو ښه سیاسي پشتیبانه نه لري، بلخصوص د ولسمشۍ د مانۍ څخه همیش باید حمایت شي وقتاً فوقتاً. او زه باور لرم چې رئیس جمهور په دې موضوع کې جدي و، خو متاسفانه د خپلو کارونو د زیاتوالي له کبله دومره زیات وخت نه ورکړي، ورزش ترې هېر شوی دی. امیدوارم چې په دې اکله باندې حداقل په میاشت کې یو جلسه باید ولري، یو مهم ریاست، یو مهم بخش دی او په ټوله دنیا کې د قدر وړ اداره ده د المپیک ملي کمیټه، دا اداره و افتخاري کمیټه ده. یو
دولسم دوره آسیایي لوبې به څنګه وي ستاسو په نظر؟ د دوی ترسره کوونکي پلاوی څومره چمتو چې دغه لوبې په ښه ډول ترسره شي؟ او افغان ټیم چې ورغلی، افغان پلاوی د دې ترڅنګ چې په لوبو کې به اشتراک کوي، بل هدف هم لري چې له دغه لوبو سره زده کړي او بالاخره په دننه په ملي کچه تطبیق کړي؟
دغه سیالیو برگزار کون که کمیته بعضی ستونزی لری، حقیقت دی 15 کسان ورزشکار دعوت اولی و ملک تا دغه د پاره دی ویزه دی عاشه دی باته او دغه ټول آمادگی، خصوصا افتتاحی چې دغه لومړی وزیر نریندرا مودی وکړل په ډیر خشان باندې و ما چې کله تصاویر وکتل، نو دا آمادگیان د یو اسانه کار نه دی، بعضی ستونزی هم لري. موږ به ان شاء الله د دې سره په اخر د دغه سیالۍ کې یو تخنیکی جلسه ده چې ټول مشکلات باید وسړل شي او د دوی سره شریک شي، تر صورتون کې د لسم دور سیالیو ته دغه چې هر څوک میزبان وي او کوربه یې دغه سره دا شریک شي. په زمین کې د افغانستان د لوبډل څخه ډیره په خطو غبانې ملمسیا کړی ده، د دې د ملمسیا پالن څخه شخصا مننه کوم. د هندستان خلک د افغانانو سره ډیر واقعا نږدې دي او هغه دوستی لري، تر اوسه پورې کوم خاص مشکل نه دی هلته لیدل شوی. صرف یو مشکل چې په اوله ورځو چې موږ وکړو ورغلو، د دې و چې دغه کارتونه تهیه شوی نه وو، کارتونه ورته تهیه شول په ظرف یو دوه ساعتو کې، او موږ باور لرو چې دا سیالۍ د افغانستان د ټولو ورزشکارانو دپاره، به خصوص د هغه فني هیئت چې تلی دی 50 کسیزه، د دې دپاره به یوه ښه تجربه یي تر څو موږ په افغانستان کې ملي المپیکي سیالۍ په لاره واچول شو په اول ځل باندې.
څه فکر کوئ کله چې د ټیمونو بیرغونه جګېږي، افغانستان به په څوم درجه کې راشي؟ بیرغ به څوم درجه وزړیږي هلته چې کوم مقام به واخلي په فاینل نتیجه کې؟
زه چې څومره ګورم د افغانستان نور ملکونه هم ډېرې سخت آمادگی نیولی دی، دیر شدید آمادگی نیولی ویده دی لوب ده پارا دی راتک ده پارا، یعنی هیچ ملک دست نده چه آرام مناست و دی ده پارا آمادگی نیولی. افغانستان هم تر خپل حد پوری خپل کوشش کرده و دی اولمپیک کمیتی چه ورزشکاران آمادگی، او زه فکر کنم چه دی تیر زلت خبه په رینکینګ کې یا په درجه بندۍ کې صعود وکړي او په زمین کې د مډالونو تعداد به ډېر زیات وي نسبت تیرې دورې ته.
بله، ډېره زیاته مننه ډاکټر محمد یونس پوپلزای د افغانستان د المپیک د ملي کمیټې سکرتر جنرال کورودان چې په دغه پروګرام کې موږ سره خبرې وکړې.
ساسنه مننه کوم او د خپل وطنوالو څخه هیله کوم چې خپل ورزشکارانو ته خپل لوبغاړو ته دعای وکړي تر څو زیات مډالونه خپل افغانستان ته راوړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درن اردن کو سلامونه می ومنی. آیا خلک کولی شي چې د زلزلې په وخت تر یوه حد ځان او کورنۍ له پیښو نه وساتي؟
اول ځل داسې مسکونه ساحه په ګوته کې چې هلته په دیوالونو کې په انواریو کې او په نورو دغو کې داسې شیان ځوړن نه وي چې د هغو د راولیدلو امکانات ډېر ژر وي، یعنې په ډېر لنډ وخت سره هغه راولویږي.
ماشومانو ته د زلزلې په اړه څه ډول معلومات ورکول ضروري دي؟
ماشومانو ته باید دا وروښودل سي چې طبیعي پیښو په وړاندې چې هر څومره یو څوک ډېر وډار سي ډېر خطر ورته پیښیږي.
نن همدا موضوع څیړو له ما فرشتې مرسل سره اوسئ. قدر منه دوستانو، هر انسان په طبیعي لحاظ هڅه کوي چې ځان د نورو له شره وساتي. دا شعر که شعوري وي او که غیر شعوري، خو د ځان ساتلو لپاره له هر ډول چارې کار اخلي. اکثره وخت د یوې تصادفي پیښې لکه زلزلې د راپېښېدو په وخت موږ ورخطا کیږو، چې همدا ورخطایي مو له لویو ستونزو او خطرونو سره مخ کولی شي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې زلزلې زیاتې شوي او د زلزلې له رامنځته کېدو سره یو شمېر کسان دومره ورخطا شي چې ځان په زوره له ستونزو او مشکلاتو سره مخ کوي. زلزله هغه طبیعي پیښه ده چې تر اوسه بشر په دې نه دی توانېدلی چې د هغې پیشبیني وکړي. نه د زلزلې مخنیوی کېږي او نه هم دا معلومیږي چې څه وخت چیرې کېږي. خو د زلزلې په وخت د ورخطایي په ځای د ځینو خبرو په پام کې نیول ضرور دي. د کابل اوسیدونکی احمد جان وایي چې اکثره کورنۍ د بې پروایۍ له وجې د کور وسایل داسې دي چې په لږ ښورېدلو سره هم لاندې رالویږي.
اولین اوس ګوره دا شی کور ده او پکای ګوره به ځای کې دا میزي کې دا بل په هغه کې دا کرو ګورځي کې ګولاندی دا بي اعتبار ځای کې دي دا ځای دي شي نه شي دلته کې دا شهر سره واوري لکه کوم شي بي اعتبار هغه باندې باور نه لري او دوی بي ځای کې دا راوړي کې کورګنه پر ځخ منګي ګن زلزلې په ټیم کې دا میز او دا پکا او دا ګوره دا خو چې مثال دی اوس اول موږ ناسي په موږ راوځي کنه راوځي دي داستر ګور دا ګورو چې دا شی بي اعتبار دي زلزله کې دا خامہ خطر لري.
ځینې کسان په دې باور دي چې دوی د زلزلې له وجې له پیښېدونکو خطرونو څخه ځان نشي ژغورلی. دوی وایي څه چې الله کړي هغه به کېږي. نورې خبرې له عاجي میزمان څخه اورو.
مځکه سره وښورېدل کړپۍ سو د دیندار وو د دې کلکنان وو د دې په دې تماما مسجد کې 50 نفر نه دي پاتې ټول ووتل. اخر خو ځل کې اداره وګرځل چې الله د ازل څخه تاني مشته کړي واغ نه په بل کې نو وزه څنګه وزغلم ټول پر مازه ولادي. یو وخت د نیش وختو انو د نیش څخرالو ټول موکې پر ډوډۍ سرناش نو د کوټه د وتاقې روش سره وښورېدل. یو ژغ وکړ زلزلہ ده زه ولاړ نسوم چې هغه الله پروردگار کړی و که مړ وي مړ به یې که ټپي وي ټپي به یې که جوړ وي الله دې جوړ وي. دا یې لازم فکر دی چې نو زه اوس غلم په دې به زه د مرګ خلاصم.
زلزلہ معمولا هغو کورونو ته ډېر تاوان رسوي چې له خامو خټونه جوړ شوي وي. کمال وایي چې د دوی د کور دیوالونه درز شوي، اوس یې په پټیو کې خیمې وهلي تر هغه کور له سر نه جوړ نه کړي نه ورځي، ځکه که چیرې ډېره کمه زلزله هم وشي کور پرې چپه کېږي.
دغه ټیم چې د زلزلې شروع وکړ کورونه ډېر وران سول، خلک ګورو کې وو په دا یوه څنګ راغله. داسې زلزله وه چې له اندازې زیاته زلزله وه، د همځکه سمه دا داسې پوروله. دا دیوالو سمې درزونه وکړه، د همغه پټۍ کې اوسېدلو خیمې هم درولې وې، له کوټو نه وتلي وو.
د کابل اوسیدونکی امین بیا د خلکو د خبره چې وایي د زلزلې په وخت د ځان د ساتلو لپاره هېڅ هم نشي کولی، د هغوی بې پروایي او له خپل ژوند سره لوبې بولي.
همدغه مخکې زلزله چې اوس وکړه مسیان مې او لورګانې مې خپل فامیل مې وېس ملوزې، خو داسې بې پروا خلک شته. دوی وایي چې څه خدای کړي هغه به کېږي. خاموشی کوي ولې دې څه کوي دیوال نه نه خوري چاتو نه نه خوري نو هغه ته ډیر ټاپه ټاپه ګوري چات پیراول ویږي خدای پاک دا ملي دې ځان ساتنه فرض له خاطر جن اجرات کوه ځان وباسه امنیت جاته نو دې خنډې دې څه ځان خدای کړی هغه کی
د تخار اوسونکو زمرای بیا په تخار کې د غزلزلې کیسه کوي چې ډیر کسان پکې مړه او کورونه وران شول
تخار په ولایت چا برستاق ولسوالۍ کې د سیو تعجب غونته زلزله واچې یو ساحه یو کلی په جګه کې واقع و او ټیټ یو رود و دغه د زلزلو په حالت کې دغه منطقه ټوله دا کلی بسته تللی و د خوړ خواته تقریبا په هغه ساحه کې سل یو نیم سل کوره و چې دغه سل یو نیم سل کورونه مکمل غورځېدلي وو او دغه د کلي ساحه په مسافه د 1500 مترو د مځکه د خپل ځای نه حرکت کړی و مخ په وړاندې تللې وه یو خو داسې د تخار غونته واقع چې د هغې مخنیوی نه کیږي ځکه نه کیږي چې دا په 1500 متري مسافه کې چې دا ټوله منطقه په حالت د حرکت کې شي هلته تیښتې لار هم موږ سره موجوده نه وي او یو دغه په پیلي حالت کې لکه دا کومې زلزلې چې موږ په کورو کلي کې سرهی نو دې خو کور نه به وځي یو میدانۍ ته میدانۍ ته به دې د خاطره وځي چې د کوټې چت دیوالونه همدغه شی انسان ختموي تیښته کول په کار دي چې هلته کوم موانع داسې یو شی نه وي چې هغه سبب د زوبلېدل یو انسان وګرځي
د زلزلې په وخت ماشومان ډېر ویریږي د پل چرخي اوسیدونکی نعیم د کابل اوسیدونکی امان او د ننګرهار اوسیدونکی اجمل د خپلو ماشومانو کیسې کوي
د شپې زلزله سره باندې راغله له ماشومان نه سما راکت راکو زه بیرته ورته اوسم دا کړکۍ کې مې سر سما ځان تویست دا زنانه ته مې خپل ویل راوزه دا زنانه ویل ها درخله ماشومان درخله ما د دیوال ته تکی ولی او دا دیوال د سره باندې راغی د ما د اخر ماشوم د ادرې کلو ده دې ویل زلزله ده زلزله ده زلزله دا لري ده
یو ناڅاپه د زنګو ناخلی سترګې لګیږي زنګو سره یا لرګي سره ماشوم په ډېر نازکۍ نو زیاتره داسې واقع شوي دي
دې زلزلې په دې ماشوم باندې دومره ویره او دومره هم تاثیر پرې وغورځولو چې کله به د ورځې یو چیشه به هغه شو یا په کټ کې ځای کې به ناست و معمولي د کټ یو چیشه به وخوځېدلو نو دوی به یودم چغې کړلې ماشومان دې طبعا شوخي کوي هغه کوي که نه کله به هغه شو واله که چپ شه چې زلزله کېږي ګوره یودم به ماشوم چپ شلو
په باغ زنانه کې دوکاندار لیمه چې مور ده وایي د زلزلې په وخت لومړی خپل ماشومان خوندي ځای بي ځکه هغوی د زلزلې په خطر نه پوهېږي
د ما ځان په یاد نه یي خپل اولاد که خوب کي که هر رقمي داسې یو غالمغال جوړ کړمه خوند باندې مې مثاله ته دا یو راوخله لره وځي نو داسې جایی کې درېږو دیوال نه لرې وسو باندې اویلۍ ته وځو باید کوشش وکړو موږ خپله چې د شیشو نه مثلا لرې وسو د کور وسایل دي چې څه دروند دي هغوی د هغه نه باید لرې وسو دا زلزله خپله یو قسم وامت لري نو
د هونې او روزنې د پوهنتون له استاد شرف الدین ازمین مو پوښتلی چې په رواني لحاظ خپلو ماشومانو ته څه ډول پوهاوی ورکړو چې له زلزلې نه دومره ونه ویریږي چې له روحي پلوه هغوی مړاوي شي
اروپایان په دې باور دي چې موږ باید هڅه وکړو کوشش وکړو چې خپل ماشومان خپل اولادونه او خپل واړه کوچنیان چې په کورنیو کې په ښوونځیو کې یا په وړکتون کې مستره دي دوی ته باید ځینو طبیعي پیښو په اړوند لکه زلزله باید معلومات ورکړو هر څومره چې یو ماشوم د یوې پیښې له پیښېدو نه معلومات ډیر پیدا کی اطلاعات ډیر ولري او په څنګ کې د دغه طبیعي پیښو عوامل ورته وښودل سي چې دغه پیښه څنګه کیږي تر څنګ دا ورته وویل سي چې دغه پیښه څومره په کوم ظرفیت کیږي کوم خطرونه کې داسې پیدا کی او په څنګ کې دا موږ ته وایي چې کله چې تاسو د پیښو سره مخامخ کیدی عاجل څه کوئ سي ماشومانو ته باید دا وښودل سي چې طبیعي پیښو په وړاندې چې هر څومره یو څوک ډیر وډار سي ډیر خطر ورته پیښیږي هر څومره چې څوک ډیر وحشت وکړي ډیر وتریږي ډیر ویره پیدا کی هغه ډیر له خطر لاندې راځي او هر څومره چې یو څوک په یو طبیعي پیښه کې لکه زلزله ډیر خپل ځان کنټرول وساتي ډیر آرام اوسي او ډیر په دقت برخورد وکړي او هغه مسایل چې په نظر کې نیول کیږي لغو د لری وسی دای کوي سي چې په ډیره اسانۍ په ډیره آرامۍ د طبیعي پیښې له خطر نه ځان وساتي مثلا په طبیعي پیښو کې یا د زلزلې او ځینو نورو ورته پیښو په وړاندې باید ماشومانو ته د پوهه ورکړل سي چې دوی باید معمولا کوشش وکړي چې له شیشو او له ځینو نورو خطري وسایلو او ځینو نه چې دوی ژوند پکې کوي د زلزلې په وخت کې لغو نه لري سي په دویم قدم کې باید ډیر کوشش وکړي چې هر څومره عاجل چې کوي سي هر څومره آرامه چې کوي سي د خطر له ځای نه ځان لري کی بل په دریم قدم کې ورته وویل سي چې په هر څومره آرامی په هر څومره کنټرول او په هر څومره مهارت کولای شي ځان په دست جای کې خوندې کې دست جای کې پټ کې چې کاهیانن کوټه یا منزل یا تعمیر یا دم پرولیږي دای الټب کې مسول شي.
د هلمند اوسیدونکو وحید الله الفات چې په خپل سیمه کې خلکو ته د زلزله پاک معلومات ورکوي راته وایي چې کومې چارې مو تر یو حده له مرګ ژوبل څخه ساتي.
اول ځل داسې مسؤونه ساحه په ګوته کې چې هلته په دیوالونو کې په انواریو کې او په نورو دوو کې داسې شیان ځوړن نه وي چې د هغو د راولیدلو امکانات ډېر ژر وي، یعنې په ډېر لنډ وخت سره هغه راولویږي. وروسته له هغې نه دوی باید دغه لاره د وتلو چې کومه لاره لنډه ده چې ځان له د تعمیر نه وباسي یا له کوټې نه ځان وباسي، دا باید دوی مخکې نه پلان ځان ته جوړ کړي او دا په ګوته کې خپله تښتېدلې ولې ماشومان یې پرېښي وي ځای کې، یا مثلا داسې نور څه وي یو د خوب حالت کې وي هغوی پرېښي وي ده او دوی وتلي وي. په دې وخت کې که چېرته صحیح عکس العمل ونه ښیي او داسې د وارخطایي نه کار واخیستل شي نو طبیعي خبره ده چې د زیانونو او حتی د ژوند د خطر زیات امکانات سره چې ماشومان په دې کې تلخ سي په دې پېښه کې که چېرته هغه تعمیر مستحکمه ونه اوسي هغه ساحه صحیح ونه اوسي، نو په دې صورت کې باید ور له مخه د دې لپاره هره کورنۍ څه باید تدابیر ونیسي او دقیقه پلانګذاري وکړي، او خصوصا په دې ورځو کې چې ډېرې زلزلې کېږي، یعنې په دې باندې باید خلک نور پوه سوي وي چې په دې حالت کې باید څوک ډېر له وارخطایي نه کار وانخلي، ولې مخکې له مخکې نه باید امادګي ورته ولري.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو